السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو له 12 تر 2 بجې د خبرونه کې ز منور شاس تاسو کوربایم نیکی پیرزونه او نیکی هلې می قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوم خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیبا مری درته وایي
پر کورما کې پروند توغندوی لګیدو په خکه لک تر لګه سوار لس کسان وشل شو دي. پاکستانی چارواکي وايي د پیسو نړیوال صندوق د $2 بلیون پور منځوري ورکړی ده. ډونالد ترامپ د اوکران پر ولسمشر ولودمیر زيلنسکي نیوکه کړې ده چې د جنگ ختمولو لپاره د سولې تړون ته نه حاضرې کی. دا هم پورا خبرونه په کورما کې پروند توغندوی لګیدو په خکه لک تر لګه سوار لس کسان وژل شو دي. په یاد سیمه کې پولیسو د محکمې صحت چارواکو مشال ډیو ته ویلي چې په دې سربیره لک تر لګه شل نور کسان جوبل شوی هم دي. د سدي روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشال ډیو ته ویل د جوبلو کسانو د درملنې لپاره کافی درمل او وسایل نه لري. د مشال ډیو خبريال وايي مرګ جوبله سونی او شیا دواړو غړو ته وخت دي. د سپتمبر په شلمه په کورما کې شیا او سونی مشرانو د وربان اعلانونه هم کړی و خو دا سخکاری چې جنگ لا هم ختم شوی نه دی. تر اوسه په دې جنگ کې لک تر لګه 30 کسان وژل شوی او تر 30 زیات شوبل دي. د بر جنوبي وزیرستان د سری روغی خلکو د پاوز لخوا په یو ډرون برید کې د یو کس ته وژل کېدو او دریو نورو ژوبلېدو نه پس پایل کړی احتجاج ختم کړی دی. ډرون برید د سپتمبر په 23 شو چې په تعقیب خلکو د وژل شوی کس مړی د پاوز دفتر مخې ته کېښود او پرلتې واهه. خو د لدا سب ډیویژن مرستیال کمشنر زاکر حسین پرون ناوخته مشال لډیو ته وویل چې د پاوز او مشرانو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي او پرلت ختم شوی دی. پاکستان پاوز مشال لډیو ته په خپل سند ویلي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عالمزیب مسجد پرون مشال لډیو ته ویل د پاوز په دفتر کې بریګیډیر عمر نیازی د سری روغې مشرانو ته ویل چې د ډرون برید سهوان شوی دی او هغه پرې بخنه غواړي. د نوموړي په وینا مشرانو د پاوز دغه مشر وباخه او احتجاج ختم کړ. پرون د سین صوبې په عمرکوټ کې سلګونو کسانو د مظاهرې او لاریون پر مهال د مذهبي سپکاوي په تور کې د ډاکټر شاهنواز د وژنې پیښه وغندله او له حکومت یې د انصاف کولو غوښتنه وکړه. په مظاهره کې د مسلمانانو تر څنګ هندوانو هم برخه واخیسته او مطالبه یې وکړه چې یو عدالتي کمیشن دی د ډاکټر شاهنواز د وژنې پلټنه وکړي. د مظاهره کوونکو یو مشر ډاکټر سلیمان مشال لډیو ته وویل د ډاکټر شاهنواز وژنه ماورای عدالت شوې ده نو ځکه باید عدالتي کمیشن د دې پلټنه وکړي او حقایق مخې ته راوړي. د سند د میرپور خاص د پولیسو د سپتمبر 14 ادا کړی چې د مذهب په سپکاوي تورن ډاکټر شاهنواز د شپې مهال له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی دی. پر نوموړي تورو چې پر فیسبوک کې د مذهب د سپکاوي مواد خپرول. د سن حکومت د سپتمبر په 6 ویلي وو چې د پیښې پلټنې کوي او سمدستي د میرپور خاص د پولیسو ځینې افسران د لنډ وخت لپاره له کاره لرې کړي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم دفتر پرون ویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د $2 بلیون پور ورکولو منظوري ورکړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف چې دا مهال د ملګرو ملتونو په عمومي سمله کې د ګډون کولو لپاره په نیویارک کې دی پرون یې خبریالانو ته وویل چې له دې سره به اقتصادي پرمختګ شروع شي او که حالات همداسې مثبت لوري ته روان ول نو ښایي دا به د پیسو له نړیوال صندوق نه د پاکستان وروستی پور وي چې غواړي. د پاکستان د سټیټ بینک مینیجر جمیل احمد پرون رسنیو ته وویل چې د $2 بلیون د دې پور لومړی قسط به 1.5 زر پاکستان ته وسپارل شي. د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند نومان ډونالد ترامپ پرون د اوکران پر ولسمشر ولودمیر زيلنسکي تور پورې کړ چې له امریکا بلیونونه ډالر اخلي خو په ورته وخت کې د روسیې د بشپړ یرغل د ختمولو لپاره له تړون کولو څخه انکار کوي. ترامپ چې کیف ته د واشنگټن په مرستو باندې سختې نیوکې لري وویل اوکراین باید د 2022 کال له فبروري وړاندې چې لا روسي پر اوکراین حمله نه وکړي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته امتیازات منلي وای. هغه وړاندې ویل د هغه وخت هر ډول تړون خای خراب تړون به تر هغه ډیر غوړه وای چې اوس به موږ په لاس کې لرو. ډونالډ ټرمپ وار وار ادعا کړې ده چې هغه د ولسمشر په حیثیت سپینې ماڼۍ ته ورسید نو ډېر ژر به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خو نوموړي داسې قوي توضیحات نه دي ورکړي چې دا کار به څنګه ترسره کوي. د ټرمپ دا څرګندونې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د هغه بیان غبرګون ښکاري چې نیویارکر مجلې ته په مرکه کې ویلي ول ټرمپ اصلا نه پوهېږي چې دا جنگ څنګه ختم کړي، حتی که هغه فکر هم وکړي چې هغه څنګه داسې کولی شي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مولا مجید بابر د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې د ریپورتونه واوري. د کورمې په جګړه کې پرون د توغندیو لګیدو پیخه کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ جوړه وخت دی. د سدي هسپتال ډاکټران له کوم مشکلاتو سره مخ دي؟
چونکه آبادی زیاته دی او کیژولټیز زیاتی رسیدل تا او جنگ ورته غټي اسلحه استعمال کیږي، مګر کی دا د مسره میډیسن اوس تقریبا ختم دی.
د جنوبی وزیرستان په سره روغه کې د ډرون برید ورسته پیل شوه. احتجاجي ناست له پوس سره تر کامیاب مذاکراتو نه پاس ختمه شوه ده. د پرلتوالو یو مشر وای
او یو غدا خبره تسلیم کړل بیا تماچې مخامخ کې خودلا لوډډ تماچا او ورتوي ویل د دوی چکم ورسانو چې دا ته بالکل حق ته او خپل خبره به ورپخلې دا دوی د ما وولي.
جماعت اسلامی پرون په پیښور کې د امن لپاره قبایلی جرګه وکړه. د دې ګوند صوبایي مشر پروفیسور ابراهیم وای
زمانګا فوج اغه راغلی د امن په نوم باندې، خو په شلو کالو کې چې دا غي امن دغې د لاس امن رانه لې نو آینده هم نشی راتلې.
پاکستان وای ایم ایف اسلام آباد ته د وو عربو ډالرو د پور منځوري ورکړې ده. او پرون یعنی د سپتمبر 15مه د نور نړۍ په سیر پیښور کې هم د فارماسیستانو یا د واسازانو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. په کورما کې پرون یو وار بیا د توغندیو لګیدو پیښه کې لک تر لګه سوار لس کسان وجل شوی او شل نور جوړبل شوی دي. ما جوړبل شي او سونی دواړو غاړو ته وخت ده. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په شلمه د اوربند هم اعلان شوی وو. د 1300 ورځو په جګړه کې لک تر لګه سلور دیش کسان وجل شوی او لسلو زیات جوړبل شوی دي. په دې حق لا د سیمینه د مشال ریډیو خبريال
په کورما کې د ستمبر پر شلمه شیاګانو او سنیانو ترمنځ پر یو بل ځایونو کې نوی مورچې جوړول په خبره شروع شوی جګړه لا هم جاری ده. په 1324 غنټو کې د تازه خطو پر وخت دواړو خواو ته درنه مرګ جوړه رسیدلې. د ستمبر پر 15مه په شوی نخطو کې د صحت محکمې او پولیسو ته لګ تر لګه 14 کسانو د مړ کېدلو راپور ترلاسه شوی. دغه شان تر شلو زیات کسانو ته د نخطو پر وخت جوبلا وړدلې. تر اوسه په دې نخطو کې دواړه خوا څلور دیش کسان مړه او تر شلو زیات جوبل شوی. په سیمه کې زیات ځاني زیان پر عام آبادی توغندي او ماټر ګولې د راپریوتلو لامل شوی. په کورما کې دا وخت لارې تړل شوی او هغلته لشپګو ورځو سرکاري دفترونه تعلیمي ادارې او بازارونه بند پراته دي. په سیمه کې مقامي خلک د تګ راتګ خوراک سکاک او د ژوند نور سیزونو لا کمی سره مخامخ دي. د سدې هسپتال مشر ډاکټر رحیم ګل مشال لډیو ته پر 15 سپتمبر ویلي په هسپتال کې ورسره دوای نشتا او نو فند چې د جوبلو علاج ور باندې وکړي. ګل زیاتوي په دغه صورتحال کې ورسره ځاني زیان د اوړدلو خطر نور هم زیاته شوی.
نو چونکی ابدي زیاته دی او کیژولټیز زیاتی رسیدل تا او جنگ ورته غټي اسلحه استعمال کیږي، مګر کی دا د مسره میډیسن اوس تقریبا ختم دي. مو ڈی جی صاحب تا او مطلب مختلف قسم ارګنایزیشن تا وای تویلی دي ان شاء الله شورټی رکړی دي میډیسن سپلای لپاره. ور حال فی الحال خوشوي نه ده. نو اوس لګیایو په لوکل پرچیز باندې د شیانو باندې کور چلو او مو ډیر لیمیټډ بجټ وی او بهر حال کوشش کوو چې خنه خصولیات ویر کو فیسیلیټیز ویر کو مریض هغه ته زخمیانو ته.
بلخوا په دغړه د ضلع تنظیمي دریز مخې ترغلې او نو پولیسو سو ویلي. البته د سرګاری جرګې یو مشر حاجی عزت ګول مشال لډیو ته پر 15 سپتمبر ویلي دا امکانات شته چې په سیمه کې روانه جګړه نن ودرول شي. ګول زیاتوي کله چې د سیمه امنیت بحال شي نو د مری معاهده په تناظر کې راپورته شوی هر مسئله او خصوصا د زمکو فیصله به حکومت ته وړاندې کوي. ګل دا هم ویلي که څه هم دا د حکومت ذمواري ده چې هغه عملي کړي، خو د دواړو فریقینو مشرانو تعاون هم ورته پکار دی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبی وزیرستان د سری روغې مشران چې د اکتوبر په 23مه یې په یو ډرون برید کې د مارج روبلې او مالی تاوان نه پاس احتجاجي ناسته پیل کړې وه. پرون نه وخت یې مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ سره د کامیابو مذاکراتو وروسته یې احتجاج ختم کړی دی. په رغزی کې ترسره شوي ډرون برید کې یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل شوي وو. د جرګې د مشرانو په وینا د پوځ لخوا ترسره شوی دغه برید د پوځ لخوا ترسره شوی وو او هغوی پیل جرګې بخنه غوښته ده. پوز بیا مشال ریډیو ته په دې اړه سندې ویلي. خو د جنوبی وزیرستان چارواکو هم د پوز او د مشرانو ترمنځ د لیدو پخلی کړی او دا یې هم ویلي چې پوز خپل صحوه منلې چې په تعقیب یې د سری روغې مشرانو خپل احتجاج ختم کړی دی. اشتیاق مسید په نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سره روغه سیمه احتجاجي درنې مشهرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوځ چارواکیو په سپتمبر 23مه کوڼی راغزي سیمه ډرون برید کې د یو بېګنا کس د وژلې او د درې نورې کسانو د ژوبل کولو غلطي منلې ده. د سره روغه احتجاجي درنې یو مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید د پوځ او انتظامیا چارواکیو سره د شوي مذاکرات حال په رنگ بیانوی
ورالتا چکلا ورغلو مذاکرات یا پغه کې چکم عمر نیازی پناما باندې یو بریګیر وشا غراغه او یغه دا خبره تسلیم کړل چې بالکل د غټرون عمله شوه دا خو زه به حیثیت یو انچارج یا یو د ځای افسر زه دا په خپل سر مانم یا تماچه مخامخ کې خودلا لوټډ تماچه او ورتوي ویل د دوی چکم وارسانو چې دا ته بالکل حق ته خپل خبره مې ورپخلې دا دوی د ما ولی ولی چې زه د ذمہ دار يم چې دا زبانه دا غلطی شوه دا بیا هغه ځای کې بیا د دوی چکم وارسانو یغه او پخرو
د پوز او انتظامیا چارواکیو په مذاکرات کې نورې کېمې خبرې مانلې دي. دا هم د علمزیب مسجد نه وروي.
ما په خپل یو کاغذ ورته ولیکلو چې پاره کې ما دا خبره لیکلې وه چې دلته کله هم که څه را خوشګواره واقعیا کېږي نو عام ولس باندې د دوی یا ماټر پر ولی نور ډرون حمله کېږي نو عام ولس او عام ولس علاقې دا د ټارګټ کېږي. نو بابا د خودو ډېر کله کې وعده وکړلې او په هغه کاغذ باندې هم د سول انتظامیه طرفه دستخط هم راته وکړلو. دا د دوه په ضمانت باندې وشول او د بریګیر په وعدو باندې دا خبره وشولې. دا په دې ټول کام راضي هم وو او ورسره مطمئن هم وو. احتجاج او درنه په دا بنیاد باندې ختم شو.
مشال ریډیو د سره روغه احتجاجي درنې مشهرونه سره د شوي مذاکرات په براکښې د پنځم په 13 ورځ مقصدان مال د لادا سب ډیویژن اډیشنل اسسټنټ کمیشنر زاکر حسین سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
غلطی داسې ومنله چې یاره بس غلطی شوي ده. بس بیا دوی ول خپل ډیمنډونه وو نو هغه فینانشل کمپنسیشن هغه خو هغوی په موقع څه وکړو که نه او څه به بیا شي دا خو هغوی خپله ویر کړو. بس موږ خپل طرف نه کوشش کړی ده انتظامیه سره د خلکو کوپریشن وکړو. مو مطلب ملکانو والا شکر ګزار یو چې یاره بس مو خبره ومنله. نو مینځ کښې پکې مو مطلب ده چې یو قسم ته درېمګړي په ځای باندې انتظامیه والا که نه نور خو نه د مونه ګیله وه او نه مطلب ده چې مو پکې څه داسې څه واسو چې چا نه ګیله وه نو هغو سره مو وګڼېدو او مطلب
سویلی وزیرستان پر ضلع د خفیہ ادارے و چارواکی د نم نوشول پلاوج د پنزم په 13 ورځ مشال ریڈیو تا ویلی وی چې د سپتمبر په 23مه مزدیګار مال پنزه بجې د سراروغا کوڼی راغزی پوځی پوسټ سره په موټر سایکل سوار نامعلوم وسلاوله بنه پوځی سرتیرو ډازې کړې وي او د ډرون په ذریعہ بنه د ماټر ګولو خوړو استعمال یې هم په کړای و چې په نتیجې کښې یې د ډرون مارټر یوه ګوله د کلي جماعت سره لګېدلې چاودېدلې وه او په دا کښې یې یو کس وژلی او درې نور کسان یې ژوبل کړي وي. خو د پاکستان پوځ له طرفه د سراروغه سیمې احتجاجي درنې مشرونو سره د مذاکراتې او د سراروغه کوڼي راغزي ډرون برید په براکشل یا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي پرون په پېښور کې د امن لپاره قبایلي جرګه وکړه. په دې جرګه کې د یاد ګوند مشرانو نه علاوه د نورو ګوندونو مشرانو، قبایلي ملکانو، سیاسي فعالانو، له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو عامو کسانو هم ګډون وکړ. جرګې ته وینا کوونکو وویل چې په قبایلي ضلعو کې بدامنی تر ټولو لویه مسله ده. زنو یې په پوز هم نیوکې وکړې چې د دوی په وینا د امن په قایمولو کې بریالی شوی نه دی. پوز بیا وخت په وخت ویلي چې په قبایلي سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره یې قربانۍ ورکړي او عملیات یې هم کړي دي. زنو مشرانو د افغانستان سره د تجارتي لارو د پرانیستو غوښتنه هم کوله. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث هم جرګې ته ورغلی و چې دې رپورټ کې حال راکوي.
د جماعت اسلامي د سوري لاندې په قبایلي جرګه کې د امن قائمولو لپاره په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو په ځای تجارت، اقتصادي هلو ځلو او د بیا ودانۍ کارونو ته د ودې ورکولو غوښتنې شوې دي. د سپتمبر په 15مه د جماعت اسلامي په بلنه په پېښور کې د قبایل امن جرګې په نوم په غونډه کې ګڼ شمېر قبایلي مشرانو، مدني او سیاسي فعالانو او د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکو د جماعت اسلامي سیاستوالو ګډون وکړو او په تفصیل سره یې د زمشویو قبایلي ضلعو په بیلابیلو مسئلو خبرې وکړې. غونډې ته د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن د مشر میلمه په توګه وینا وکړه او هغه د ترګرۍ ضد نیشنل اکشن پلان په مکمله توګه نه عملي کولو باندې نیوکې وکړې.
نیشنل اکشن پلان میں بہت سارے اختیارات دیے گئے تھے کہ ایک کائنیٹک ایکشن ہوگا، ایک نان کائنیٹک ایکشن ہوگا.
نیشنل اکشن پلان کې ډېر اختیارات ورکړل شوي وو. په هغه اختیاراتو کې ځینې سخت او ځینې نرم عملیات وو. په سختو کې ترګر نیول او کاروایان کول وو او نرمو کې انفراستراکچر سمول وو. ړنګ شوي بازارونه او خراب شوي سکولونه مونږ له جوړول وو. د روزګار، تعلیم او لوبو موقع را جوړول وو. په دې کې څومره پرسنټ کار شوی؟ کله چې تاسو په خپل ټاکل شوي شیانو باندې عمل نه کوئ نو تاسو به بیا امن چرته لټوئ؟ د جماعت اسلامی صوبائی امیر پروفیسر ابراهیم د دې قبایلی جرګې د مهمو غوښتنو په اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل:
بس د ټولو نه اهمه خبره خو امن دی. امن زمنګ ته بعد د شلو کالو نه او زمنګ فوج هغه راغلی د امن په نوم باندې، خو په شلو کالو کې چې د هغې امن د هغې د لاس امن را نهلې نو آینده هم نشي راتلی. موږ هغې ته درخواست کوو چې د خلکو ته خپل شی واپس کوي، اختیار ورته ورکوي، تاسو خپل کار شروع کوي، انشاءالله العزیز دلته به امن راشي.
د تحریکی حقوقی قبایل مشر شافیصل اپریدی وویل چې په دې ګرین قبایلي جرګه کې د افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه هم شوې ده، ځکه چې د لارو د بندیز په وجه د قبایلو ژوند او اقتصاد ډیر زیات متاثره شوی دی.
دلته دی تجارت لپاره د افغانستان سره څومره لارې چې تجارتي دا د کلوشي سمو خلکو ته د تګ اجازت نشته او هغه خلک چې کوم مسله دي هغه را وړي، لکه نو دغې وجه نه دا قبایلي ځان سره امتیازي او سلوک ګڼي. لهذا دا شی د ختم شي، دلته د تجارت لپاره وده ورکړی شي. دلته چې کوم جنگ دی، د جنگ په نتیجه کې دلته نه تاجر لوړلو، دلته نه پیسه لوړله، دلته نه خلک لوړل. لهذا د جنگ ماحول چې ختم شي دلته به امن راشي.
د دې قبایلي جرګې پر مهال ځینو قبایلي مشرانو هم له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او دوی په قبایلي ضلعو کې پر روانو حالاتو د سختو اندېښنو څرګندونه کړې ده.
ملک زیارت ګل بایزیت مرخیل منځري شنی اوسېدونکي یم. زمونږ په سیمه کې بد حالات دي، په ټولو قبایلو کې بد حالات دي. جنگ دی، جګړې دي او روزګار نشته، زندگی نشته او بارډر سیل دی. موږ په یو اوسپنیز پنجره کې بند دي.
او د مونږ ندیم خان او د میز د جنوبی وزیرستان چې کومه اهم مسله دي هغه کې لکه یو انګور ډبا ډر ده چې هغه د یو لسمیشت نه مکمل توګه باندې بند شوی دی. نو هغه په بارډر باندې د یغه د میش د وزیر کوم د شنختی کارت ولا کسونی سور دی پاغه کې سټوډنټون هدي پاغه کې د کور ولا خلته چې نیم کورې دلې دی نیم کورې په بارډر دی یغه دی.
حکومتي او پوزي چارواکو د جماعت اسلامي د سوري لاندې د ترسره شوی دی قبایلی جرګې د غوښتنو او نیوکو پر رد عمل کې سندي ویلي. خولدې وړاندې وخت په وخت د حکومتونو او ادارو لخوا د قبایلی زیلو دولت سره د امن قائمولو، تجارت ته د ودی ورکولو او په زمشوي زیلو کې د پرمختګ د کارونو کولو جمعنی او اعلانونه شوي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پاکستان وایي د پیسو نړیوال فاند یا آی ایم ایف اسلام آباد ته د 2 ارب ډالرو پور منځوري ورکړی ده. د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې حکومت به د اقتصادي پرمختګ لپاره ګامونه اخلي. شهباز شریف ویلي دا به اخیرنی ځل وي چې پاکستان له آی ایم ایف څخه پور اخلي. د اقتصادي چارو اوشنون کې بیا وایي پاکستان چې اقتصادي په لوا ځپل شوی هیواد دی د دې پور د ترلاسه کولو وروسته به د نړۍ د پانګه اچونکو یا سرمایه‌کارانو پام هم ور وګرځي او په ملک کې به اقتصادي حالې ځلې پیل شي. د راشد خټک ریپورت کې په دې هکله نور تفصیل اورو.
د پیسو نړیوال صندوق یعنی آی ایم ایف په 15 ستمبر پاکستان ته د 2 بلین ډالرو قرض ورکولو منځوري ورکړه. دا منځوري د آی ایم ایف د انتظامی بورډ په ونډه کې ورکړل شو. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا د آی ایم ایف ته قرض د منځوري اعلان وشو او وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې ویل چې حکومت په د اقتصادي پرمختګ لپاره ګامونه اخلي. شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو د جنرال کونسل په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی هلته د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال وویل چې دا به د آی ایم ایف سره د پاکستان اخیرنی پروګرام وي. د آی ایم ایف د انتظامی بورډ مشر کریستالینا جرجیوا هم ژورنالیستانو ته وویل چې پاکستان اصلاحات کړي دي او اقتصاد یې ښه شوی دی. په اسلام آباد کې د ډان روز پانه د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی مشال رادیو ته وویل چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د آی ایم ایف نه قرض اخیستل ضروری دي خو د ملک اقتصاد پیاوړی کولو لپاره اصلاحات تر دې هم ډیر مهم دي. آی ایم ایف د قرض ورکولو سره د اصلاحاتو شرط هم دي خو پاکستان زیاتره وخت دغه اصلاحات نه عملی کوي.
لانگ ٹرم میں بھی اور شارٹ ٹرم میں دونوں میں بھی یہ جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا جو
بے سربا پلنڈا اور اقدام مدت واڑوں کے پاکستان پر اقتصاد مثبت اغیز وشی خود اقدام حال و گٹو دا پر جوڑختی اصلاحات دیر ضروری دی. دا اقتصادی ستونزو مستقل حل دا پر سیاسی بے ثباتی ختم اول ہم پکار دی. دا آئی ایم ایف کر صرف یہ لنڈ محال ہم رستہ دا
اس کا وہ رستہ یہ ایک شارٹ ٹرم سپورٹ ہو سکتی.
د پاکستان مرکزی بینک یعنی سٹیٹ بینک اف پاکستان مشر جمیل احمد په یو بیان کې وویل چې د آی ایم ایف د قرض لومړی قسط 1 بلین ډالر به سمدستي پاکستان ته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیڈرل بورډ اف ریونیو پخوانی چیئرمین ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې ملګرو هیوادونو د پاکستان سره مرسته کول غوښتل خو د آی ایم ایف پریکړې ته انتظار کولو. اوس به په پاکستان د نورو ملکونو باور پیدا شي او اقتصادي فعالیتونه به زیات شي. دیسرا به روزگار هم پیدا شي.
آی ایم ایف دا قرض دا زمونږ لپاره د پیسو په نمبر باندې شاید تلل بټیک نه وي. دا یو لوی سرټیفیکیټ ته یو کلیرنس سرټیفیکیټ ته اگر چې دا لون هم چونکه صاف لون دی او د دې مونږ ته ایمیډیټلی ډیر ضرورت وو خو چې کم مونږ ته کلین لینس سرټیفیکیټ ملو شو د هغه په وجه باندې به زمونږ اوس انویسټمنت انوایرمنټ به جوړ شي او یقین دی زما چې اوس به کم ملکونه مونږ نه یریدل یا مونږ تختیدل هغه به اوس په میسیو سکیل باندې چې چا انویسټمنت کو هغه به اوس انویسټمنت راشي.
د آی ایم ایف په شرطونو کې د نورو نه علاوه د مالیه زیاتول او د غیر ضروري خرڅونو کمول هم شامل دي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تازه نگار طارق عزیز مشال رجو ته ویل چې پاکستان په خوا هم د آی ایم ایف نه قرضونه اخیستي دي خو په هغه قرضونو کې او په دې قرض کې توپیر دی.
مخکې بچو د آی ایم ایف کم پروګرام بچو نو هغه اطلاق په وفاقي بجټ باندې کېدو. دا دل پاور دل دا شو شو چې سوبې چې دینو هغه آن بورډ واغستلې شي اوس د سوبو کم بجټ چې دی دا د آی ایم ایف چې کم پرویو د پاغي کراغلا یعنی د سوبو چې کم ګامونه دي د ټیکسیشن په والا سره پاغي کې د ټولو غټه خبره چې دا هغه د پزرات یا کرکیل معنی د انکم ټیکس تا سوبې به د انکم ټیکس لګي خو ور سره به یعنی د سوبو د ټیکسیشن کم شره چې دا دا به یونیفارمي دا به یو شان وي په ټولو صوبو کې.
اټکل کېږي چې آی ایم ایف په د قرض لومړی قسط تر 3 ستمبر پورې پاکستان ته ورکړي. له کال 1995 سره دا 15 ځل دی چې پاکستان د آی ایم ایف نه قرض اخلي. د خزانه وزارت ته یو بیان تر مخه پاکستان به په دې قرض 15% سود ورکوي. پاکستان په تیر مالیاتي کال کې د خپل راټولې کړې مالیه 80% برخه د قرض په بیرته ورکولو خرڅ کړی ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په خیبر پختونخوا کې ځوانان او پیغلې له بیروزګارۍ سره ټکوي. په دوی کې ځینې یې د ډیرو وړو حکومتي نوکریو لپاره هم په داسې حال کې درخواستونه جمع کوي چې تر پی ایچ ډی پورې یې اعلی تعلیم کړی وي. په همدې اړوند په خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم د پاملرنې درخواست د پیپلز ګوند د یو غړي لخوا جمع کړل شوی دی. په 2023 کال کې شوی د یوې سروې له مخې په پاکستان کې 15 لک خلک چې زیاتره یې ځوانان دي بیروزګاره دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی بیا ویلی دی حکومت تعلیم یافته ځوانانو ته د نو کړیو ورکولو لپاره اقدامات کوي. خالد انیاس په دې اړه له پیښوره تفصیل راکوي.
د پاملرنې درخواست جمع کونکي د صوبایي سملي غړي احسان الله میاخیل مشال ریډیو سره خبرو کې وی د اعلی تعلیم یافته ځوانانو د کلاس 4 نو کرو د پاره اپلای کول د اندېښنې وړ ده. دی وايي د دینه د خبره په ډاګه شوې ده چې هیواد کې بیروزګاری ډیره سیوا شوې ده او ځوانان له مجبورۍ څخه د کلاس 4 نو کرو د پاره درخواستونه جمع کوي.
د پی ٹی آئی حکومت چې د 1 کروڑ نو کرو وعده کړی و هغه یې وسه پوری پوره نکړه. اوس هم خیبر پختونخوا کې د پی ٹی آئی حکومت ته چې کوم 1200 کسان د پی ڈی ایم دورې حکومت کې برتی شوی وو د هغوی د اوباسلو خبرې روانې دي. حکومت خلکو ته روزګار ورکولو په ځای هغه خلک چې به روزګار دي هغوی هم د نوکرو نه د اوباسلو خبرې کوي. موږ د دې سیز غند نه کوو.
د بردر اشیرۍ دری عباس زمان چې زوالوجی کې ایم فیل کړی دی وای د نوکرۍ نه ملاوېدو له امله په یو پرایویټ سکول کې ماشومانو ته زده کړې ښایي. مشال ریډیو سره خبرو کې عباس زمان وې د نوکرو نشټوالي له وجې ځوانان د ډیپریشن ښکار شوي دي او زیاتره هنرمنده ځوانان بهر هیوادونو ته روان دي.
هغه ته جابز نه ملاویږي چې هغه خپل فیملی سپورټ کی خپل ځان دغه سره سپورټ کی. نو د دې د وجې نه زموږ سره زیات تر سکیلفل خلک چي دي نو هغه زی بهر ته خپل ځان الته روزګار ګوري چې هغه خپل فیملی سپورټ کی. کته سو ګورای نو د تیر او دودریو کارونه زموږ سره دا رښو ده چې کم سکیلفل خلک دي هغه د بارته د لو رښو ډیره زیاته سیوا کیږي او دا وخت تر وخت نور هم سیوا کیږي ځکه چې دلته روزګار نشته دی.
د پی خبر انیلا نایاب درې کال وړاندې اسلامیات کې ماستر کړی دی خو اوسه پوری بیروزګار ده. دا وای دوه ځلې د نوکرۍ د پاره انټیس ټیسټ ورکړي چې ورکی کامیاب شوی هم وا ولې بیا ورته وویلې شو چې دا پوسټونه ختم کړي شوې دي.
زنه نه پوری نیم خبر چې څنګه کینسل شوې دي ولې او وجه صدا خو یا زما په خیال یا په سفارش جاب ملاويږي یا په غټ رشوت باندې. نو زموږ نه څوک د سفارش ته نه رشوت ورکول شو او پی خبر کی جاب ملاوی دل مشکل سے چی ناممکن دا. نو زی چی کل کل سوچ کم نخفگان سر سر مالا افسوس ہم راشی خو بس سبکو.
دا پاکستان اکنامک سروے کال 2023 تر مخا حیوات کی قریباً 15 لک خلق بیروزگار دی چې پکې زیاتره ځوانان شامل دي. د سروې تر مخه بیروزګاره کسانو کې 11.1% هغه ځوانان شامل دي چې عمرونه 45 کالو په منځ کې دي. میتس کې ایم فیل کوونکي د باجوړ نوید احمد وایي درې کال وړاندې تعلیم مکمل کړی دی خو اوسه پورې ورته نوکری نه ده ملو شوې. دی وایي ډېره موده وړاندې یو پوسټ ته اپلای کړی ده خو اوسه پورې د هغې ټیسټ هم نه دی اخیستل شوی.
موږ ورته اپلای کړی ده کے پی پی ایس سی کې او هغه په 2022 کې اډورټایز شوی دی. د دې اوسه دوه کارونه هم سیوا ده 24 هم ختمې دوه نه دی ډېر ټایم وشو خو د اوسه پورې هغه لا دغه نه شو ټیسټ ارینج نه شو چې ټیسټ یې کله دی کله نه دی وغیرہ. دې نه علاوه ایجوکیشن ډپارټمنټ کې هم د اوسه پورې پوسټونه نه دي راغلي او د ایم فل سره سره ما بی ایډ هم کړی دی. ما 2 ایئر په ایجوکیشن کې یو بل ډیپلوما دا هغه هم کړی دی اے ڈی ای ورته وایي. تر اوسه پورې لا داسې ګرځو جاب لیس.
بلخوا د تعلیم صوبایي وزیر فیصل خان ترکی په 24 سپتمبر رسنو ته ویلي دي چې دا د افسوس وړ ده چې یو پی ایچ ڈی سکالر کلاس 4 د پاره درخواست جمع کړي. د زیاته کړي ده د خیبر پختونخوا تعلیم محکمه هڅه کوي په میرټ برتا یو کړي او تعلیم یافته ځوانانو ته نوکرۍ ورکړي. خالدان یاز، مشال ریډیو، پیښور.
د دې رپورت سره د مشال ریډیو دروانې غلې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې. د نجیب امیر نه د دې ساده خبرونو لنډیز اورو.
کورمکی پرون د توغندیو لګیدو په خکه کې لک تر لګه سوار لس کسان وژل شو. په یاد سیمه کې پولیسو د محکمې صحت چارواکو مشال لډیو ته ویلي چې په دې سربېره لک تر لګه شل نور کسان جوبل شوی هم دي. د سدي روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشال لډیو ته ویل د جوبلو کسانو درملنې لپاره کافي درمل او وسایل نه لري. د برجنو به وزیرستان د سری روغی خلکو د پوز لخوا په ډرون برید کې د پوسټ وژل کېدو او د دریو نورو جوبلیدونه پس پایل کړه احتجاج ختم کړی دی. ډرون برید د سپتمبر په 24 شو چې په تعقیب خلکو د وژل شوی کس مړې د پوز دفتر مخې ته کې خود پرلته وه. خو د لدا سب ډیویژن مرستیال کمشنر زاکر حسین پرون مشال ډیو ته ویل چې د پوز او مشرانو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوی او پرلته ختم شوی دی. پرون د سند صوبې په عمرکوټ کې سلګونو کسانو د مظاهرې او لاریون پر مهال د مذهبي سپکاوي په تور کې د ډاکټر شانواز د وژنې پیښه وغندله او له حکومت ته د انصاف کولو غوښتنه وکړه. په مظاهره کې د مسلمانانو ترڅنګ هندوانو هم برخه واخیسته. د سند د میرپور خاص پولیسو د سپتمبر په 14 ادا کړې و چې د مذهب سپکاوي تورن ډاکټر شانواز د شپې مهال له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی دی. اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم دفتر پر نوویل چې د پولیسو چې مخنوړم چې د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف پاکستان ته د 2 بلیون روپو پور ورکول منځوري ورکړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف چې د محل د ملګرو ملتونو په عمومي سامل کې د ګډون کول لپاره په نیویارک کې ده پرونی خبريالانو ته ویل چې له دې سره به اقتصادي پرمختګ شروع شي. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د ریپابلیکن ګوند نومان ډونالد ترامپ پرون د اوکراین پر ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي تور پورې کړ چې له امریکا بلیونونه ډالر اخلي خو په ورته وخت کې د روسیې د بشپړ يرغل د ختمولو لپاره له تړون کولو څخه انکار کوي. د ترامپ د سرګندونې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د هغه بیان خبرګون ښکاري چې یو غیر کر مجلې ته ویلي چې ترامپ اصلا نه پوهیږي چې دا جنگ څنګه ختم کړي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مول نجیب امیر ته د سات د خبرونو لنډیز واوریدا او اوس هم ورزو ریپورتونه ته د سپتمبر 25مه د دواسازانو یا فارماسيستانو د نړیوال ورځ په توګل منځل کیږي. د دې ورځ د اهمیت او د خلکو په درملنه کې د فارماسيستانو د رول په اړه پرون په پیښور کې د یو ورځنی سیمینار ته بیا شوې و. په سیمینار کې د طب پوهانو د پارلیمان غړو او د فارماسيز د کونکو ګډون کړي و. ځنو ځوانانو مشال ریډیو ته ویل د دې باوجود چې په یاد څنګه کې اعلی زده کړې کړې دي خو کار روزګار او نوکری ورته نه ترلاسه کیږي. دوی له حکومت د دندو غوښتنه هم کوله. بلخو د پاکستان وفاقي حکومت په 2020 کال کې ټولو صوبو ته امر کړی و چې فارماسيستان دې هم د صحت په اداره کې شامل کړي او د روغتونونو ترڅنګ دې د دوايانو په دوکانونو کې هم هغوی په کار ولګوي. په دې حق نور حال ل پیښور زمون خبريال عظمت اشاره کوي.
د سپتمبر په 15مه د پیښور په یو شخصي هوټل کې د فارماسيستانو اتحادیه ینګ فارماسيست کمیونټي پاکستان لخوا یو روزنه سیمینار تابع شوی چې پکې د طب ماهرینو د فارمیسی زده کوونکو د دوايانو د کمپنیانو غړو ګډون وکړو. د سیمینار تنظیم کوونکی او د پورتابا په هنتون د فارمیسی استاد جنید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې سیمینار کې د حکومت غړي هم راغوختي چې ورته د فارمیسی حواله سره پیخي ستونزي ورړاندې کړي.
د دې صوبې چې سونه هم یونیورسيټي دي او پاغي کې فارمیسی ډپارټمنټس دي نو پاغي کې د ینګ فارماسيست کمیونټي ځان لکه کابینټ سي دا غ ټول پدې کې شرکت کړي. دا ټول مونږ د رپار راوګت دي چې زموږ په یو پلیټ فارم باندې راجمع کو او د فارمیسی چې کم اهمیت ته او په هیلث کیر سیستم کې جدي تکم مسلې دي چې موږ دوی ته مخه تکیدو.
سیمینار کې شریک د پیښور پوهنتون زده کوونکی محمد رئیس مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې په زیاتره پوهنتونونو کې د فارمیسی څنګه شته او هر کال تری ډیر زده کوونکي فارغيږي خو په ملک کې د هغوی لپاره نوکرې د نشټ برابر دي.
په تسمره سره د فارماسيست کم کمې ده هغه ډیر زیات دي او جاب زم هغه شان دي نشته ګورنمنت افیشل لیول باندې په دې باندې هم په تسمره ده کې په پوره پاکستان او خاص کر په خیبر پختونخوا کې په دې حواله سره زموږ د فارماسيست کمیونټي دا چاړي داړي کوي او دې باندې کوشش کوي همدایو کوشش ده.
سیمینار کې ملکی او بهرني د دوايانو کمپنو خپل سټالونه لګولیو چرتچی فارماسيستانو عام ولستد دوايانو د استعمال په هاوی ورکول سیمینار کې شریک سنا خان مشال ریډیو ته ویل چې د فارماسیست کار نه یوازې دوايي جوړول دي بلکې په ناروغانو د هاغه دوايي اثر ته هم کتنه کوي.
یو مې انډستری کې زموږ رول ګورئ نو یو میډیسن یو ان ایجوکیټډ کس یو ورکر جوړای هغه نه پويږي چې پای کې ساه چي کم ځي کې غلطي کوي چې موږ پکې شاملات نه نو هغه پروډکټ به خراب جوړيږي دایي به نقصانات په پیشنټ کې راځي. کومه هاسپټل کې ګورو کوم میډیسن ډیسپنس نشي پیشنټ ته ایجوکیشن خبر کړی نشي چې دا میډیسن څنګه یو سکول لی سمره ډوز اغستلی نه به اوور ډوزینګ کې دي شي کنه ډیره مسلې راځي هغه د لاسوم پیشنټ ته نقصان دی. کوم مارکیټینګ دی نو چې ډاکټر سو پوری دا پروډکټ فائدو نه نه خبر د نوې پروډکټ لانچینګ نه نه خبر هغه پوری هغه پرسکرایب کولی نشي.
په کال 2020 کې د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا حکومت بشمول ټول صوبو ته امر کړو چې فارماسیستان دي هم صحت په اداره کې شامل کړي او هغه دي د سرکاري او شخصي هسپتالونو بشمول د دوايانو په دوکانونو کې په کار ولګوي چې د ډاکټرانو او د صحت د نور کارکونکو سره کار کوي چې ناروغانو ته د ورکړې شوې دوايان نتیجه ګوري او د عمر او جنس مطابق ناروغانو ته دوايان ورکوي. خو لا هم ډیرو هسپتالونو او میډیکل سٹور سره فارماسیستان نشته. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون د پاکستان د سند صوبې په عمرکوټ سیمه کې سلګونو کسانو د مظاهره پترس کې د ډاکټر شرواز وجن وغندله. نو موړی چې د مذهب په سپکاوی تورن وو د پولیسو په وینا د سپتمبر په 13مه پولیس مقابله کې وجل شوی وو، خو مظاهره کوونکو ویل دا ماورای عدالت قتل دی او یو عدالتي کمیشن دی د دې پلټنه وکړي. په مظاهره کې د مسلمانانو ترڅنګ هندوانو هم برخه واخیسته. له کراچۍ نیاز علي خان په رپورټ راکوي چې د مظاهره کوونکو په غوږونو پیلېږي.
احتجاج کوونکو ویل عدالتي کمیشن د لارې دی د ډاکټر شانواز د وجنی پلټنې وشي. د مظاهرې په محل مدني فعال ډاکټر سلیمان رحیمو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل پولیسو ډاکټر شانواز نیولې وو او بیا یې وجلې دي. دی وایي موږ وایو چې دا ماورای عدالت وجنه ده، نو د دې د عدالتي پلټنې وشي. د ډاکټر شانواز په وجنه کې د پولیسو زړور افسران ککړ دي تر څو چې هغه ټول افسرانو په د ډاکټر شانواز د وجنې مقدمه نوی درج کړی شوی. دوی دی ونیول شي چرنی پلټنی وشي
ترڅو شفاف انکوایری هو.
د میرپور خاص پولیسو د مذهب د سپکاوی په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز د ستمبر په 13مه د شپې د پولیسو سره پنخته کې د وجلو داوا کړی و. هغه مهال د میرپور خاص پولیسو ویلی وو چې ډاکټر شانواز او ملګری د سندړی تانی پولیسو په ګاډي ډزې وکړي او د پولیسو په ځوابي ډزو کې نوموړی وجلې شوی دی. خو احتجاج کوونکو او د ډاکټر شانواز کورنۍ وای ډاکټر شانواز په کراچۍ کې ځان پولیسو ته سپارلې وو، پولیسو په جالي مقابله کې وجلې دي. د ډاکټر شانواز رور بابر کومبر بیا مشال ریډیو ته وویل پولیسو ور سره ظلم کړی دی، انصاف دی ورته ورکړی شي.
کس کے ویما پر یہ کیا گیا ہے کہ نہ کوئی انکاری کا موقع دیا گیا؟
دی وای د چا په وینا باندې دا کار شوی، نه د پلټنو لپاره وخت ورکړی شوی، نه پلټنی شوی، نه د هغه فیس بک آی ډی یا پانی او نه د ډاکټر شانواز ذهنی صحت په اړه معلومات شوی، نه د دینی عالمانو نه پوښتنه شوی. مونږ ته انصاف پکار دی چې د پولیسو کردار داسې وي نو څوک په پر دوی اعتبار وکړي. اوس که د ریاست کنټرول هم څوک چیلنج کوي نو پر دوی د ولس اعتبار ختم شوی. بابر کومبر زیاته کړی چې تر اوسه کور ته د غمرازۍ لپاره یو حکومتي وزیر یا چارواکي نه دی ورغلی او دوی لومړی ډیر په یره کې وو، خو مدني فعال ورته ډاډ ورکړی. نوموړی وایي ځکه دوی به د ډاکټر شانواز په وجنه اوس خاموشه پاتې نشي. د سن حکومت د ستمبر په شلما د یادې پیخې نوټس اخستې وو او د میرپور خاص پولیسو مشر ڈی آئی جی ایس ایس پی په ګډون یو شمیر پولیس افسران معطل کړی دي او د پیخې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې په وو ورځو کې به پلټنې کوي. او احتجاج کوونکي وایي پولیس افسران د خپلو پولیسو پر ضد رڼې پلټنې نه کوي. د ډاکټر شانواز په ماورای عدالت وجنه کې ککړ پولیس افسران او سرتیری د بچ ساتلو هڅې کیږي. د مظاهرې په محل د بشري حقوقو فعال ډاکټر صورت سندو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل که حکومت عدالتي کمیشن نه جوړوي دوی به دا احتجاجونه نور هم وغځوي.
یہ تو ہمارے ساتھ سب سے بڑی مذاق ہے. جو قاتل ہیں وہی انویسٹیگیٹ کریں گے.
دا زمو سرا ترتولو نوے مذاق تھے چھ کم قاتل دے حقا بپلٹنے کئی اور ہوگوی با دا معلومی چھ وجنا چا کرے دا مم دا غختنا کہو وی چھ کما کمیٹی جوڑا کرے دا حقا نا عدالتی کمیشن دی جو کل شی اور پدے کی حقا پولیس چھ دی پیخا کی دا عمل نا تر اخر پوری خکیل دی چھ سہولت کار دی چھ کسو کو چاچی حکم ورکڑے ہو اور چاچی حکم عملی کہو سمی
پروپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے.
صورت سندھو زیادہ کڑی چی عمر کوٹ دسن حق سم ادا چتر ٹول زیاد ہندوان پکی اسی گی او دی پی خدل تمیش ہندوان هم اندیخمن کړی دی او زکه نننی احتجاج کې د هندوانو ټولنې سره تعلق لرونکي ځوانان او پیغلې هم په ګنشمیر کې شریک دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د بشری حقوقو ځنې نورو ادارو په دې ډول پیښو جوړې اندېښنې خودلې دي. بلخوا د پاکستان سینټ داخله کمیټه د ستمبر په 24 تر سره شو غونډه کې هم د ډاکټر شانواز د وجلو د پیښې په اړه خبري وشوه او بیا یادې کمیټه د سند پولیسو مشر ای جی سن د کمیټې راتلونکي غونډې ته بللې او په دې اړه یې راپور هم غوښته دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ. په پاکستان کې د پاریدلو خلکو لخوا د مذهب پسپکاوی تورونو کسانو وجنې زیاتې شوې دي. د ستمبر په میاشت کې داسې پیښې هم مخې ته راغلې چې پولیس پکې هغه تورن کسان وجنې چې پولیسو ته یې پناه وروړې وه. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وای ریاست د سیاسي ګټو له وجې د دې وجنو په مخنیوي کې دلچسپي نه لري. په همدې حال کې پاکستان د ناموس رسالت یو قانون جوړ کړی چې له مخې یې د مذهب سپکاوي په تور سلګونو خلکو ته سزا شوې دي. حکومتي چارواکي وایي د عامه پوهاوي له لارې د خلکو پوهولو هڅه کوي چې هیڅوک باید ماورای عدالت ونه وجني او قانون په خپلو لاسو کې وانخلي. په دې حق لا د بشیر غواخ رپورت کې نور حال اورو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر وای ریاست د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو سلسله په درولو کې سنجیده نه دی نو ځکه یې مخنه نیسي. اسد اقبال بټ د سپتمبر په 24 مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله دومره اندېښمنونکې ده چې د مذهب په سپکاوي تورونو کسانو کورنۍ او د نرم دریز والا دینی عالمان هم د مرګ له بیرې په دې اړه خبرې نه کوي. د هغه په وینا په پاکستان کې د تاریخ په اوږدو کې د تعلیمي نصاب پر مذهبي ډلو د ریاست د پانګونې او نورو لارو دومره ډیر کار شوی چې خلک د مذهب په نامه ژر پارېږي.
زموږ خپل ریاست نه غواړي چې دا کنټرول کړي. د مذهب په سپکاوي تورنو کسانو پر وژنو د ریاست خاموشي او مخنیوي نه کول د مذهبي سغدریزو خلکو حوصلې لا نورې لوړوي. تر څو چې ریاست په دې اړه څه ونه کړي دا ذهنیت به همداسې عام وي. موږ ډېر په تیزۍ سره د یوې لویې تباهۍ خواته روان یو.
د بټ په خبره په پاکستان کې اکثره وخت د مذهبي ډلو او ټولنې د فشار له امله د مذهب په سپکاوي د تورن وژل شوي تن کورنۍ د هغه قاتل بخي. د دې یو مثال د سپتمبر په 13 هغه مهال مخې ته راغی چې د عبدالعلي په نامه یو تن کورنۍ د هغه قاتل سید خان معاف کړ. سید خان هغه پولیس سرتیری دی چې د سپتمبر په 11 د مذهب په سپکاوي تورن گرفتار شوی تن عبدالعلي د کوټې په کینټ تڼه کې دننه وواژه. همداراز د سند په میرپور خاص کې د سپتمبر په 13 پولیسو د مذهب پر سپکاوي تورن کس ډاکټر شانواز وژلې. خو د هغه لور حریم نواز وای پلارې لپاره د خلکو څخه بچ کېدو لپاره پولیسو ته ځان حواله کړو خو هغه د ژغورلو پر ځای وژلې نو ځکه پولیس افسرانو ته سزا او عدالتي پلټنې غواړي.
مجھے انصاف چاہیے.
د سند حکومت د تحقیقاتو یو کمیټي جوړ کړی او د لسو لوړپوړو پولیس افسرانو دندې زندول دي. خو د سپتمبر په 28 په کراچۍ کې د خبري غونډې په محل د بشري قانون د بیلابیلو ادارو استادو د کمیټي او سزا د پولیس غورل بللی او رد کړی ده. په خبر پښتونخوا کې د ترګري ضد مخنیوي پولیسو په اداره کې یو افسر او تیړونکي نومان بچاوي دا منی چې په ټول پاکستان کې د پولیس په کردار نیوکې زیات شوې دي. هغه زیاته کړه چې پولیس روزنی او ولس اما پوهاوي ته ضرورت لري.
په پولیس باندې ډېر فشار وي او پولیس هم ډېر مسایل جوړ شي، ځکه تاسو وګورئ نو په مختلفو ځایونو کې تانې بیا سوزولې شوې دي. په بعد کې په کار دا چې داسې جید علماء دي چې هغه سره ناستې کوي، څنګه تاسو وګورئ نو د منشیاتو په اړه باندې پولیس دي مدارس او جماعتونو ته او کینی شعور پیدا کوي خلکو کې، نو داسې په دې اقلم په کار دي چې علماء سره کې دي نوټ ټچ باندې پوهنه ورکول په کار دي، عوامو ته د ممبر او محراب په تھرو باندې چې هغه ته علما دا یو پیغام ورسی چې تاسو به قانون په خپل لاس کې نه اخلي.
کله یې خو پاره دي خلک د مذهب پس پکاوی تورن کسان وژني، نو لبل خو ریاست ناموس رسالت قانون جوړ کړی دی. د مذهب د بے احترامۍ د مخنیوي دا قانون دومره سخت دی چې تورن کستا ضمانت هم نشي ورکول کېدلی. د څېړنیزو ریپورټونو خبري ادارې فیکټ فوکس د یو ریپورټ تر مخه په پاکستان کې تر 2040 کال پورې لک تر لګه 400 کسانو ته د مذهب د سپکاوي په تور سزا وي شوې دي. په ریپورټ کې راغلي چې د مذهب په سپکاوي تورن کستا د ځان د دفاع پوره موقع نه برابرېږي. د بشري حقوقو وکیل شبیر حسین ګګیانی مشال ریډیو ته وویل چې وکیلان د ټولنې او مذهبي ډلو د فشار لامل عدالتونو ته لوړاندې کېدو ویریږي.
د دې یره د وجنا د دې تنظیمونو یا د گروپونو یا د مذهبی کم کسان چې دي د دې وجه نه دي اکثر داسې کیږي چې دي دا کیسونه وکیلان نالي او بیا عدالت ولا مجبورن داسې وکیل ونیسي، غیر مسلم نان مسلم وکیل ولا ونیسي چا کیس ولا لړاوي، اگر چې دام نه انصاف نه دي، ځکه چې وکیل د خپل خوښې نیول دا د ملزم آئینی حق دی.
چارواکي ټینګار کوي چې خلک دی قانون په لاس کې د اخیستو پر ځای د مذهب په سپکاوي تورن کس پولیسو ته حواله او بیا عدالت ته وړاندې کړي. د اسلامي نظریاتي کونسل او شریعت کوټ غړي قبله ایاز وایي چې ځینې مذهبي ډلې د قهرېدلو خلکو لخوا د وژنو لپاره دلیل راوړي چې عدالتونه ژر سزا نه ورکوي، چې د نوموړي په وینا بې بنیاده دلیل دی.
دا واقعي یو ډېر تشویشناک صورتحال دی. دا اوس صرف مذهبی شدت پسندی نه دا، بلکې دا معاشرتی شدت پسندی یو رخ اخیستې دی. کا جوډیشری یعنی عدلیه د تفتیش په عمل کې وخت اخلي، یا کا په تفتیش کې صدا سے خبرې من سراسی چې قضا اونشي، نو دا هم د دې خبرې جواز نه ورکوي چې بیا سره قانون په لاس کې وایي. په خپل فضا ورکول، په خپل گواه جوړېدل، په خپل جیوری یعنی عدالت جوړېدل، او په خپل بیا نفاذ یعنی قوت حاکمه جوړېدل د شریعت په اصولو سره هماهنګ
ندی. خو اسلام ته د بی احترامۍ په تور د وجل شو کسانو کورنۍ وای چې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون په غلط ډول استعماليږي او بی بنیاده تور لګونکو ته سخت سزا نه ورکوي چې لوجې نور کسان وژنو ته هڅيږي. په 2018 کال کې د مردان د عبدالولی خان پوهنتون وجل شوې ځکهونکې مشال خان پلار محمد اقبال خان مشال ریډیو ته ویل زوی د سلګونو کسانو لخوا په بی بنیاده الزام وژل شو، خو سزا ډیرو کمو کسانو د اوګدو عدالتي مقدمه ورسته وشو.
زمونږ غا بچي په کومه طریقه باندې قتل کړي، شغه خټول جیان لیدلې ده. بیا دای په کوم وی چې یاره د دبا چې کوم د جنازه نو کو یو خو بهر کې په جنازه وکړل. پینځو ته عمر کې دا شپږ شي پر خو دی او پینځو شي سالور کال کې ترو. چې کوم قوتونو زمونږ سره دا بد عمل کړو وو. هغه قوتونه اوس مونږ ته خلو ګوري، مطلب دا ده. ما غا وخت سره ما چې خبره کړې مو چې ټول خالد ما سره ودرېږي دې جهالت خلاف چې کوم د نو اواز نو سو قدرې دل او ډېر خلک نه درې دل عام ولس پاره کې دوره خپل وانډا وانه چولا.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د 2040 کال په جون میاشت کې ویلي وو چې لقامي اسمبلی داسې قانون منزور شوه چې مورای عدالت وژونکو ته د سختې سزا وړاندې کوي. هغه زیاته کړې وه چې په دې توګه غواړي د پاکستان خلکو ته دا پیغام ورکړي چې د مذهب د سپکاوي په پیښو کې قانون په لاس کې مه اخلي او څوک مه وژنئ.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي حکومت د شپږشتم آئینی بدلون منځورولو لپاره هڅې ګړندې کړي خو تر اوسه پکې نه ده بریالي شوی او د دې کار لپاره مطلوبه اکثریت ترلاسه کولو کې هم ناکام ده. بلخوا حکومت د سپریم کورټ د ځانګړو څوکیو حکم هم نه عملي کوي. د سیاسي چارو پوهان وایي دا لومړی ځل دی چې اسټابلیشمنت له عدلیه سره په یوه نقطه نه ده او له حکومت سره ولاړ دی. هلته په سپریم کورټ کې هم ججان په دې موضوع ویشل شوی ښکاري. ځنې شنون کې اټکل کوي چې په راتلونکو دوو نیو کې سیاسي منظرنامه په مکمله توګه بدلېدای شي. په دې اړه نور تفصیل د ګولیاز ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې یو وار بیا د حکومت او عدلیه ترمنځ کړکیچ زور اخستی او لامل یې د سپریم کورټ هغه فیصله ده چې تر مخه یې په پارلیمان کې ځانګړي څوکۍ تحریک انصاف ګوند ته ورکړل شي. خو حکومت دا پریکړه ځکه هم نه عملي کوي چې غواړي په پارلیمان کې اکثریت ترلاسه کړي او شپږویشتم آئینی ترمیم منظور کړي چې په دې کې د نورو بدلون ترڅنګ د یو وفاقي آئینی عدالت جوړول، د هایکورټ ججانو اخستل او د ججانو ریټایرمنټ لپاره د عمر نوې حد ټاکلو خبرې پکې شاملې دي. په اسلام آباد کې خبریال اعزاز سید د سپتمبر په 15مه مشال ریټو ویل چې په هیواد کې روان کړکیچ د ختمېدو دوه ممکنه حالات په نظر راځي.
ایک جو ورس کے سیناریو یہ ملک ایک ایمرجنسی
لومړی تر ټولو بد حالت دا سی کې دی چې په ملک کې آئین لاندې ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت نافذ کړل شي. پارلمان به د دې منظوري ورکړي خو د دې تر شا به ځینې غیر آئینی کارونه هم کوي. په دې کې ځینې ججان فارغ کول هم شامل دي. دویم د نوي چیف جسټس منصور علي شاه په اړه د خبره ډیره په واضح توګه ویل کیږي چې هغه د دندې له ترلاسه کولو سمدستي وروسته به د 8 فبراير د عامو انتخاباتو مقدمه اوري او هغه به لغوه کوي. هم دغه وجه ده چې حکومت او اسټابلیشمنت د دواړو تحفظات او ویره هم لري.
اعزاز سید زیاته کړه چې حکومت او اسټابلیشمنت دواړو خپل ټول زور په دې لګولي چې سرنګا مولانا فضل الرحمن پخلا کړي او له پارلمان نه شپږویشتم آئینی ترمیم منظور کړي. خو په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي عادل شازیب دا غیر معمولی حالت بولي. دا عدل په خبره دا لومړی ځل دی چې عدلیه او اسټابلیشمنت په یو نقطه نه دي او دا پاکستان په سیاسي تاریخ کې همیشه هغه حکومتونو په واک کې پاتې شوی چې اسټابلیشمنت ورسره ولاړ وي.
د پاکستان جوډیشری همیشه د اسټابلیشمنت تابع کتلې ده. دا غي اورېدلې دي وزیر اعظم نه کورونو ته پیستولې دي، پانسیان ورکړې شوې دي وزیر اعظمونو ته. خو دې ځل مونږ ته داسې ښکاري چې جوډیشری هم ډیوایډ ده او جوډیشری داسې ډیوایډ ده چې بالکل کلیئر ډیوایډ ده، پرو اسټابلیشمنت او انټی اسټابلیشمنت جوډیشری ده. بیا ور سره دې وخت کې کتا سوګوري موجوده حکومت چې دا اغا د اسټابلیشمنت لپاره هم ضروری ده. د یو نظر دا دی چې پاکستان چې کم اکنامک سټیبلیټی دا اغا د سیاسي تاو تریخوال نور ذاتیږي نو اغې نه به اغا اغیزمنه کیږي. نو سو کم دې وخت کې نه غواړي چې دا حکومت د کور تلاړ شي.
عادل شازیب دا هم ویل کچري آئینی پیکج منظور شي نو سیاسي منظرنامه به بدل وي.
دا آئینی عدالت جوڑی گی او قاضی فائز عیسیٰ کا داغے چیف جسٹس جوڑ شو نو بیا با دا موجودہ سپریم کورٹ سے کم چیف جسٹس دے تا دا اختیارات با راکم دا سیشی چی اصل شیخ و آئینی مقدمات تی او آئینی مقدمات کا اخوا لارو نو بیا با دا موجودہ حکومت ما تا دا سخکاری چی دی بخپل ٹینیور پورا کئی او دے کی او بل مہمہ خبر دا دا چی نن دا آئی ایم ایف دا بورڈ اجلاس تے نو دا پاکستان کا سٹاف لیول اگریمنٹ تو شو بیا پدے کی سعودی چائنا یو اے ای چی سمرہ دا پاکستان کومکو کو دا غی نمون تدا ظاہری کی چھ موجودہ ریجیم سرا آغی ہم کمفٹیبل دی نو دام بکی او فیکٹر دے. خو اس میدان جنگ کے بالکل کلائمکس تا خبر رسیدلی دا خبر کم اڑختوم تلیشی خو زیاد امکانات دا دی چھ موجودہ حکومت بدوام داری.
دا نړی نزدې اویا هیوادونو کې آئینی عدالتونه کار کوي. همدغه غوښتنه پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو او نواز شریف د میثاق جمهوریت لاسلیک کولو پر مهال کړی و. په پیښور پوهنتون کې د سیاستیاتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف مشال ویل چې پخوا هم د عدلیه او حکومت ترمنځ لانجې رامنځته شوې وي خو په دې هر څه کې مهم رول د اسټابلیشمنت دی.
کومنګ مخ کیو ګورو نو دا جوډیشری کس سلګ ډیر مونږ ته دي اکټیویزم ښکاری او د دې هغه خبرې یا امپلیمنت شوی دي یا کړی و نو هغه په دې وجه به چې د دې په بیک کې اسټابلیشمنت ولاړو نو دغه خبره دی لکه ډومیننس دی ته ملاو شو. اوس په دې وخت کې سچویشن دا دی چې ګورنمنت او د ګورنمنت په بیک باندې اسټابلیشمنت دی. نو په دې وجه باندې کې جوډیشری هر څومره سو کی نو هغه هغه امپلیمنت کولی نشي. زما تاثر دا دے چې جوډیشری په دې لحاظ سره
هغه تاریخي چې کوم د دې یو رول او اوس د دې هغه رول نه دی پاتې شوی ځکه چې اسټابلیشمنت د هغه په پښت باندې ولاړ نه دی.
کسوم حکومت هر ممکن کوشش کوي چې آئینی ترمیم منظور کړي، خو د شننکو په خبره تر سوچ په پارلیمان کې مطلوبه اکثریت نه بي ترلاسه کړي دا ورته ناممکن ده. او دا یوازې په هغه صورت کې کېدی شي چې ائتلافي حکومت د مولانا فضل الرحمن سره یو جوړ جاړی ته ورسیږي چې ګوند یې په قومي اسمبلی او سینټ کې بل ترتیب اته او 1500 کې لري.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو د رواني غړي اخیری ریپورت ته ورزو. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ د دې هیواد په مرکزی وفاقي حکومت کې شامل د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي چې یو نوی وفاقي آئینی عدالت ته شدیده اړتیا ده. دا خبره نو موړي په داسې وخت کې کړي چې وفاقي حکومت یو نوی وړاندې له پارلیمانه د یو مجوزه آئینی ترمیم بل د منځورولو په چاره کې ناکام شو. آئینی عدالت هم د دغه بل یو برخه ده. د چارو ځنې شونونکو وایي د بلاول بیان داسې ښکاری چې د مسلم لیگ نواز ګوند ترڅنګ پیپلز ګوند هم د آئینی ترمیمونو په پیکیج کې دلچسپی لري او غواړي چې پارلیمان یې لازمی منظور کړي. په دې حق له تفصیل د راشد خټک ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې وقدار مسلم لیگ نون ګوند د عدلیه د اصلاحاتو په نوم په آئین کې بدلون کولو کې ناکام شو، ځکه چې په پارلیمان کې د دې مقصد لپاره په کار 200 سلیری اشتراکي نه لرلې. خو اوس داسې ښکاري چې مسلم لیگ نون اتحادي ګوند پیپل پارټي د آئینی ترمیم لپاره هڅه ګړندۍ کړې دي. په آئینی ترمیم کې د سپریم کورټ د چیف جسټس جوړولو طریقه کار بدلولو او د ججانو د وظیفې موده غځولو نه علاوه د یو آئینی عدالت جوړول هم شامل دي. د پیپل پارټي د مشرانو وینا ده چې دوی په 2008 کال کې د جمهوریت لوزنامه لاسلیک کړې وه. د مسلم لیگ نون او نور مندونو علاوه تحریک انصاف بنسټګر عمران خان هم منلې وه. په دې لوزنامه کې د آئینی عدالت جوړول شامل دي. دوی وایي چې دغه وختونه دوی په آئین کې د اتلسم بدلون کولو په وخت هم شامله کړې وه، خو وروسته د سپریم کورټ د فشار له وجې پرېښوه. په 23 ستمبر په کراچۍ کې د سندھ های کورټ بار اسوسیشن یوې غونډې ته د وینا په مهال د پیپل پارټۍ شریک چیرمن بلاول بټو زرداری وویل چې د صوبو ترمنځ برابري راوستلو او عام خلکو ته انصاف ورکولو لپاره د آئینی عدالت جوړول ضروري دي.
چارټر آف ډیموکراسي کې مطابق
د جمهوریت د لوزنامې تر مخه شهید بنظیر بټو دغه وعده او مونږ به دا سر ترسو. کوم غواړو چې دغه عدالتي نظام مضبوط کړو، کوم غواړو چې زمونږ خلکو ته سمدستي او زر انصاف ملاو شي، کوم غواړو چې د صوبو ترمنځ توپیر ورنشي، او دا تر ټولو جاته مهمه خبره ده. نو بیا آئینی وفاقي عدالت جوړول ضروری دي، ایوا مجبوری ده،
ضروری ہے مجبوری.
د قانون ماهران هم د نوی آئینی عدالت جوړولو په حق له پخپلو کې متفق ندي. ځنې وایي چې د دې سره به د سپریم کورټ واک کم شي او حکومت په د خپل خوخي پریکټه ترلاسه کوي. خو ځنې نور وایي چې په سپریم کورټ کې لکلون راځي 15000 مقدمه پرتی دي او د سیاسي او آئینی درخواستونو په وجه اوریدنه نه کیږي. کنه وی عدالت جوړ شي نو د سپریم کورټ بوج به کم شي او د عام اولس مقدمه به زر فیصله کیږي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تزیانګار طارق عزیز د آئینی ترمیم لپاره د پیپل پارټۍ د هڅو په حق له مشال رډیو ته وویل چې په آئین کې اتلسم ترمیم هم د پیپل پارټۍ په حکومت کې شوی وو، او اوس داسې ښکاري چې د دې نوي ترمیم په اړه د ګوندونو ترمنځ اتفاق پیدا کول هم د پیپل پارټۍ کار دی.
پاکستان دا منشور تاسو ګوره نو پدې کې د آئینی عدالت دا کومه دغه چونو دا د پاکستان پیپل پارټۍ د منشور یو ایسو چیرې د سپریم کورټ نه علاوه بل یو داسې یو آئینی عدالت دی وی چې د کوم آئینی سوالونه چې راځي هغه د دې آئینی عدالت ته راکیږي او دا غي شاته د یو سوچ دا د امپورټ د مقدمو چې کوم پرېشر دی نو دا سیاسي فیصله کې دا آئینی عدالت تلاړې شي.
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د نوی آئینی عدالت جوړولو سخت مخالفت کوي او دا د حکومت لخوا د سپریم کورټ تابع کولو هڅه غني. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجینګار افتخار مشوانی په دې اړه د مشال رډو یو پوښتنه داسې جواب کړه.
د زرداری یا پیپل پارټي دا کوشش او د شروع نه چې هغه بلاول بټو چې کوم دی هغه ایز پرایم منسټر مخ کیږي، لیکن هغه کې جو غیر ناکام لیکن اوس چې کوم دی اوس هغه ته چانس ملاو شو یا یو ویکیو مرته ملاو شو نو کې یې افورټس کوي چې دا آئینی پیکج چې کوم دی هغه پاس کی هغه نه بعد چې کوم دی اسټابلیشمنت باغی ریوارډ کی چې کوم دی هغه هغه ته پرائم منسٹر شپ ورکی نو دا هو لکه یو بارګیننګ دی اور بارګیننګ دی چکم دی ګوري چې بلاول یا پیپل پارٹی یا زرداری چکم دی سمره هدا پور کامیابیږي او ماته نه ښکاریږي چې هغه هم په دې کې کامیاب شي.
مجوزه آئینی عدالت به د سیاسي او آئینی مقدمو نه علاوه د صوبو او مرکز ترمنځ د مقدمو اوریدنه هم کوي. دغه عدالت ته به د هایکورټ د پریکړو خلاف درخواستونه هم ورکول کېدای شي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.